السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونې نور بس دی ته ځانګړې شوې. وروسته پیلېږي قربانۍ زموږ همکار ملالۍ بشیر د سټوډیو ترازی له میلمنو سره د باسب سره واوري. خدا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې د ماشومان د ملاتړ و چې صندوق یونیسف اندېښنه ښودلې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي. خو پیل ته د سات په خبرونو کوو. د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه کسان مړه شوي او لسګونه ژوبل دي. بلخوا پولیسو د پاکستان تحریک انصاف لسګونه مشران او سلګونه پلویان نیولي دي. د پېښور لیډي ریډینګ روختون ویان محمد عاصم نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ژوبل شوي څه باندې 140 کسان وروړل شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا پولیسو نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د مظاهره چانو سره په نښتو کې و کسان مړه شوي او ګڼ ژوبل دي چې 15 پکې پولیسان دي. بیان زیاتوي د امبولانسونو او ګاډو سوځولو په تورې ثوابۍ کې سلویخت پېښور کې 140 او مردان کې 14 د پاکستان تحریک انصاف مظاهره کوونکي پلویان نیولې دي. په پاکستان کې نن د مظاهرو دریمه ورځ ده. مظاهرې وروسته تر دې پیل شوه چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د ښکېلتیا له کبله ونیول شو. خان پر ځان لګېدلي تورونه سیاسي بللې دي. بلورته د بانکونو په بازار یا انټر بانک مارکیټ کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپی ارزښت په تیرو دوه ورځو کې 14 روپی پریوتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپی پورې لوړ شوی دی. د پاکستان ډان او نورې ورځپاڼې وایي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوي سیاسي اړېدوړې او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان د معاملې نه شاملولو له کبله د پاکستانی کلدارو ارزښت کم شوی دی. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالرو پور درې کلان تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د خبرو اترو په درشل کې نن د می په 2019 د دغه دواړو هیوادونو په پولو کې د نویو بریدونو راپورونه ورکړل شوی دي او دواړو لورو یو بل د دې کار په پیل تورن کړي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینې ایروان ختیځ په 130 کیلومترۍ کې د دوی پر پوستو ډزې کړي چې په پایله کې درې ارمنی سرتیري ټپیان شوي دي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پوست پر پوستو ډزې وکړي چې په نتیجه کې یو آذربایجانی سرتیری سخت ټپي شو. او د افغانستان کرکټ بورډ ځینې پخوانی چارواکي د آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوی بودیجه ډیره لږه بللې ده. د دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه مشر شفیق الله ستانکزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوی بودیجې خواشینی دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه وړاندې شوې ده. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام که انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. او د ازادي راډیو راپورونه خبرونه د ازادي راډیو د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټفارمونو ټویټر انسټاګرام او ټیلیګرام کې هم موندلی شئ. راځو د خبرونې د خبری برخې لمړی موضوع ته. د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښودلې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشر میلانی ګولوین په یو بیان کې ویلي چې 315,000 افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. په دې اړه پام وکړئ. د محمد همایون هیواد راپورټ.
د سنځو وکیانم مخ پر زیاتېدو د خصوصا د هغه کورونی د پاره چې اقتصادي مشکلات ولري.
نقیب احمد د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې ولورې په خوارځواکۍ یخته ده. دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې میرمن او ماشوم ته مناسب خواړه برابرولی نه شو ځکه یې لور خوارځواکه شوه.
د یوې لور مشکل مې همدا دی چې د خوارځواکۍ سره مخامخ ده. په دې خاطر چې اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب دي. خوری نست، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول، اوس ورته وظیفې نور کول کېږي، نو هغه نسي کولی چې خپلې مېرمنې ته هغه مناسب خواړه اماده کړي چې له امله یې اولاد وژغورل سي او د خپلې مور په شیدو باندې مور سي.
نقیب احمد وایي په کندهار کې ځینې موسسې او کلینیکونه ماشومانو او میندو ته وړیا خواړه ورکوي، خو دی زیاتوي چې د دې خوړو په ویش کې انصاف نه کیږي او له ډېرو هڅو سره هم بریالی شوی نه دی چې له موسسو او کلینیکونو څخه دغه خواړه ترلاسه کړي. په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو له ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې 715,000 ماشومان په روان میلادي کال کې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف ته د سازمان د خوړو برخې د مسؤل میلانی ګالوین ویډیو هم خبره کړې ده چې پکې ویلي دي د خوارځواکۍ د تشخیص او درملنې او د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ کېدونکو ماشومانو د خوړو په برابرولو کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي.
څه کال به 715,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي. په لنډمهال کې شدید خوارځواکۍ ژوند تهدیدوي او په اوږدمهال کې کولی شي چې د ماشومانو د بدن او ذهن د ودې مخه ونیسي او په ټول ژوند یې اغیز وکړي.
اغلی ګالوین وایي 1 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ ماشومانو ته روغتیایي خواړه برابر کړي. نوموړي زیاتوي چې د ډاکترانو، روغتیایي مشاورانو او کارکوونکو روزلو ته هم اړتیا ده چې د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ ماشومانو په ژغورلو کې ونډه واخلي. د یونیسف تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچه هم په مرستندوی ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي کې ونډه واخلي. دې دفتر پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو په برخه کې شریکانی کولای شي د بودیجې په برابرولو سره په افغانستان کې د لوږې، ناروغیو او د زیږون په مهال د میندو د مړینې کچه کمه کړي. او چا هم دا شان خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې د څه نه کولو بیه به ډېره لوړه وي. د ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې 23.3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت دامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د 2020 کال په اګست که د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو موسسو د مرستو کمښت او هم په 2022 کال کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته د نړیوالو موسسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه عمده لاملونه دي چې ویل کېږي له امله یې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په روان کال کې په بېساري ډول زیات شوی دی.
و مې اوریدل چې یونیسف په افغانستان کې د خوارځواکۍ ماشومانو د شمیر په زیاتېدو او له مارکس سره د دوی د مخکیدو په تړاو اندېښنه خودلې ده. روانو سیاسي او اقتصادي حالاتو د افغان ماشومان خوندیتوب څومره اغیزمن کړی، همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زما همکار محمد خاطر پردیس د ماشومانو د برخې له فعال ملیحې نوري نه کړې ده.
کوم راپورت چې د یونیسف لخوا نشر شو او هغه کې خوده چې شاوخوا 15,000 ماشومان د دې خوارځواکۍ سره دوی مخامخ دي او دا خپل یو زنګ خطر غونډې ده یا یو هوشدار غونډې ده. خپل یونیسف یونیسف او نور ټول هغه انټرنیشنل کمیونټیز ته چې دوی وایي باوجود له دې چې تغییرات په حکومت کې راغلي، خو اوس هم دوی دې ته هڅه کوي چې باید دننه خلکو ته په افغانستان کې دننه خلکو ته بیا هم باید دوی خدمات ارائه سي. خو موږ ګورو چې ورځ تر بلې دغه خدمات په هغه طریقه چې باید ارائه سي نه ارائه کیږي او هغه بنیادي کارونه چې باید توصیه هغه بنیادي کارونه نه کیږي. نو په کل کې که تاسو دې ته وګورئ وضعیت چندان خواخون
کینه ده او ډیر جدي وضعیت ده. اغلی نوري، تاسو خپل خبرو کې ورته اشاره هم وکړه چې د دې حل لاره باید خواړه وویشل شي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ترڅو دغه وضعیت تر یو حد کابو شي. خو پوښتنه داسې ده چې روان سیاسي حالات او اقتصادي حالات، آیا فکر کوئ دا زمينه به مساعد کړي چې دغه حالت د کابو شي او دا کومه تګلارې چې خپل یونیسف وړاندیز کړی دی دا د کوم شي؟
دقیقا دغه د مونږ اندښنه هم ده، ځکه په کوم روان حالات کې چې دوی حتی د ښځو د کار نه هم دوی اوس انکار کوي، باید وایي چې ښځې هم په کار کې ونه اوسېږي او دلته اکثره ښځې په دغه د نیوټریشن په برخه کې یونیسف سره دوی همکار وو او دغه خدمات به دوی تر یو حدې پورې وړاندې کوله. نو اوس هغې نه هم مخنیوی سوی دی نو دا خلا دی دغی مواد توزیه تا دا خود یونسف پا آن دا یا حل لاره دا خود ما پا آن دا حل لارم ندا باید دی تا دیر بنیادی کاروسی و چنگا چی تاز سوال چی کم سیاسی حالات او اقتصادی حالات چی پا افغانستان کی روان دا دا کار تر دی هم دوی تم سختوی او انترنیشنل کمیونیتی سم دا سختوی چی ترچو دا آتا دی دغی مواد توزی با دوی تا لکا دم مخکب
شانتی بنې. اغلی نوري د دغه وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
زخته زیات خطرناک ده. وسو ګورې کومه چې نشر شوی دا چې دوی وایي چې حدودا 1350 تنه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. نو تاسو فکر وکړئ چې دته کوم طریقې چې باید د رسیدګي وسی او رسیدګي ونیسي او دغه خدمات د خان سره مخامخ سي نو په دې تعداد به اضافه د دې تعداد به اضافه کیږي او پرته له دې کوم حالات چې روان ده چې افغانستان ذاتی روانه ده آیسولیشن ته افغانستان دروازې ذاتی ټول دنیا سره تړلای ده نو دا په خپل یو ډیر خطرناک حالات به شاته لري.
د ماشومانو د حقونو فعال عملی ها نوري و چې له ازادي رادیو سره یې د یونیسف د راپور د موندنو په تړاو خبرې کولې.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه تشر اغلاست. زملالی بشریم تخنیکی چاره می رحمت صاحب پر مخړي. په داسې حال کې چې د جنونو د شونځو د تړل کېدو یو نیم کال وسو، غنو د زدکړو فعالانو جنونو ته د زدکړو لړۍ ته دوام ورکړي او په پټه هغوی ته درس ورزده کوي. دا ډول هڅې څومره مرسته کوي؟ طالبانو وخت له رسیدو وروسته د جنونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځو دروازې وتړلې. لدی سره غن شمیر هغه شوونکې چې لوړو ټولګیو ته درسونه ویل بې داندوسوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. مخکې د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي و چې د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي. په نورو مواردو کې ویلي چې دا محدودیت تل لپاره نه دی او یوازې تر بل امر پورې به ښوونځي تړل سوي وي. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله شریعت یاد کړي، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړي ده. په دې خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ښوونځي ولې باید ژر تر ژره پرانستل سي او که وقفه زیاته سي هغه کوم زیانونه دي چې په ټولنه کې د دغه نجونو چې له ښوونځیو څخه پاتې دي او د افغانستان راتلونکی ورسره مخامخ کوي. د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې د نجونو د زده کړو فعالانی سپوږمۍ ظفرزی، نویدا کاکړ او یلدا بازوان را سره میلمانی دی. اوس هم زما همکار راتوای چې اغلی سپوږمۍ ظفرزی او یلدا بازوان، اغلی یلدا بازوان دواړه لمر سره د ټلیفون لاله وصل سوي دي او اوس هم نوید کاکړ صاحب هم وصل سول مر سره. ټولو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت واستي چې لمر سره خبرې وکړي. اغلی سپوږمۍ ظفرزی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د طالبانو دغه پریکړه چې د ترشپژن ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړلې، له هغه راهیسې یو نیم کال وسو، ستاسو په نظر د طالبانو امر سانی به څه وخت وي؟ آیا فکر کوئ چې دغه امر سانی ته یا دوهم امر ته کوم امید شته چې بیرته ښوونځي پرانستل سي؟
بله سلام علیکم. اول خو سلامونه نیکې هله مې ومنه، ډیره خوشاله شوم چې تاسو سره خبرې کوم او تاسو لمه کوم نظر اخلي. ډیر زیاته مننه کوم. الله دې وکړي چې په هر ځای کې هستي کامې به خوشاله اوسئ.
بله آغلی ظفرزی، ما ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې که تاسو په دې برخه کې موږ ته خپل نظر را سره شریک کړئ چې ستاسو په نظر دغه امر سانی چې طالبانو ویلي دي چې ښوونځي به بیرته تر امر سانی پورې تړلې وي او بیرته به پرانستل سي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې کله. آیا تاسو فکر کوئ چې اوس یو نیم کال وروسته دغه خبرې ته کوم امید شته، چې کومه هیله شته چې ښوونځي به بیرته پرانستل سي د نجونو پر مخ؟
په لومړی قدم کې به زه داسې وایم چې تر اوسه پورې مثال دوی په اوله مرحله کې شپه میاشت کې به دا هر څه انشاءالله رحمان سم شي. او دا وغه داسې خبرې خو به تاسې ټولو اورېدلی وي. او بل دا چې دوی هر کار او هر خبره امر ثانی ته ساتل ده، یعنی هیڅ امکان نه لري. موږ په خپل نظر کې داسې وایو چې په دې یو نیم کال کې تر اوسه پورې کوم هیڅ بدلون رانغی، کوم حالات چې دي هماغه سي دي. هغه څه چې د تیرو کلونو او د مثال د جمهوریت د پاتې شوي وو، نو هماغه هم تر نن وخته پورې چې د شپږم او د څلورم او درېم ټولګیو لپاره چې هغه ته استفاده وشو، تر اوسه پورې په دې مکتبونو سره یعنی کوم د سینه نه نصاب راغی، نه کوم بدلون راغی، نه کوم خو تیرې لکه د استادانو په معاشاتو کې هم ډیر زیات ځنډ زیاتیږي وخت تر وخته. او همدغه شان دې فکر نه کوم که د دوی خلکو دا خبره درسته وي، یعنی داسې کوم هیڅ امید او تمه توقع تر اوسه موږ نه پیدا کړی چې موږ یو څه لیدلی وي او موږ وایو چې د امکان به ولري چې دا حالات به یا بدل شي یا به پرمختګ وکړي. فکر نه کوم.
مننه آغلی ظفر زی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی بازوان، ستاسو څخه پوښتنه کوم، هغه نجونې چې له ښوونځیو څخه پاتې دي، د دوی دپاره یو ډول په کورونو کې دننه ځینې زمینه برابره سوې ده، فرصتونه ورته برابر دي، ښځې په خپله یو له بل سره مرسته کوي چې دغو نجونو ته زده کړه ورکړي، تاسو هم له هغو څخه یوه کسه یاست، ستاسو په نظر دغه ډول هڅې څومره مرسته کوي د نجونو سره؟
سلامونه درناوی ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، زما په نظر دغه تر ډیره حد پورې دومره چې هماغومره به نه وي لکه څومره چې هغه ښوونځي پرانستي وي او هر څوک په آرام ذهنیت سره خپل ښوونځیو ته ځي او د هر څه هغه خپل وخت ټاکلی وخت وي، د ازموینو د رخصتۍ او د هر څه، دا به صرف دومره تفاوت به ولري. باقي چې څومره خلک د دې سره مرسته کړی شي یا په دغه رقم باندې لکه ښځې په خپله باندې لاس په کار شوي دي او د دې لپاره چې خپلو را روانو نسلونو د پاره، د خپل خويندو د پاره، د خپل لورانو د پاره، مونږ دا هڅه وکړو کومې لوستې خزي چې دي د نو ټولو نه د مونږ غوښتنه هم دا ده او زما نظر هم هم دا دی چې دا ډیره زیاته فائدہ د دوه لپاره کوي، ځکه چې زه په امدې کار باندې لاس په کار شوی یم او تر اوسه پورې چې ما کومه نتیجه کتلې ده، نو صرف تفاوت یې دغه دی لکه څنګه چې ما مخکې وویل.
بله آغلی بازوان، که تاسو د هغو هڅو په اړه باندې یو څه ویل غواړئ چې تاسو پیل کړی دي د نجونو د زده کړو په برخه کې؟
ما چې کومه هڅه د نجونو د زده کړو په اړه باندې فایل کړې ده، نو اول ما د یو ښوونځي نه شروع وکړه او دا چې مونږ اول کې په دې ته پته مو چې نن د سبا د نجونو په مخ کې ښوونځي پرانستل کېږي او زمونږ نجونې که اول خو باید چې یو ورځ هم د چا درسونه ځنډ ونه خوري او پاتې نه شي، که یو ورځ مونږ په درسونه کې ځنډ راځي او زمونږ په مخ کې ښوونځي دروازې بندې وي، نو هغه داسې شو چې مونږ کلونه کلونه او دا اوس وخت کې خو چې یو نیم کال شو، نو مونږ یو صدی د دنیا نه ورسته شو. نو همدغه و چې ما امدې ته ډېر زیات زه لکه ناقرار وم او ما ویل چې د دې لپاره څه وشو کړی. همدغه دپاره مونږ په کور باندې اول یو ښوونځی شروع کړ چې هغه کومه نتیجه ما په یوه نیمه میاشت کې ولیده، هماغه رقم باندې مونږ دویم فعالیت شروع کړ او د مشرانو او د کلو د خلکو په مشوره باندې، په مرسته باندې، د هغو په غوښتنه باندې چې هغو د دې سره راحت و. اول کې خو مونږ سره دا فکر و چې کېدی شي چې د دې سره خپل دا د کلي او د دې خلک ناراحت وي، لکه څنګه چې خلکو ویلي چې په کلو کې خلک جنکۍ اسې مکتبونو ته نه پرېږدي، یا داسې یو نوم دنیا ته خور شو چې هغه طرفونو ته به زه نه ځم چې پښتانه په خپل لوڼې سبق ته نه پرېږدي. حال دا چې پښتانه په خپله باندې غواړي چې که یوه ورځ هم زموږ لوڼو ته څوک درس ووایي، نو دا د زموږ دپاره او د زموږ د آینده دپاره ډېر ښه څه دي. نو هماغه و چې همدغه نتیجه ما ترلاسه کړه او په خپله باندې د مشرانو په غوښتنه باندې مونږ سره اوس وښوونځي دي په مختلفو د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې. همدغه رقم مونږ اوس نور هم یو سفر مخته کړی دی چې د لوګر په ولایت کې او د وردګو په ولایت کې هلته هم غوښتنه شوې ده. مونږ هر څه تیار کړي دي، صرف ځن دومره دی چې دغه دې هفته کې به هغه ښوونځي هم پرانستل شي. نو دې دومره ګټه کړې ده چې هغه جنکۍ چې هغه څومره دو لکه د فشار لاندې راغلی وي، څومره دو سایکالوجیکل لکه دو یو یو دغه یو خوړې یو شاکی وخور امغه جنکی بیرته هادی ژوند ترغلی همغه لوسی ځوانان چې په کور ناشې شوی وي او هغه ویل چې زمونږ پر مخ خود مکتبونو دروازې بندې دي همغه لاس په کار شوی همغه استادان شوی او همغه انجونی چې دغه سی یو امید یو دغه نه لرل نن هغه د دې پزدا کړ باندې بوخت دي همغه رقم باندې مونږه ازموینې تر خلو خپل کتابونه همغه د یو ټولګي کتابونه مخ کې لاړی نو دا دومره فائدہ لري چې دا د امدی د پاره ما سرګندم کړ په حوال کې ما نه غوښته مطلب د مشکلات ستونزې موجود وي خو اوس وخت کې زویم چې دا زمونږ د پاره او د زمونږ د ملت د پرمختګ د پاره د دې د پاره باید مونږه دا شریک کړو او باید دا ښکارا کړو چې دلته څومره جنکو څومره مثبت بدلون راغی او څومره جنکو زده کړو څومره لوسی جنکې لاس په کار شوي
ډیر مننه اغلی بازوان زبرت تاسو ته راځم اغلی نویده کاکړ تاسو څخه پښتنه کوم چې د اغلی بازوان غونډي نوري هغه افغانان چې د نجونو د زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي او دوی د غونډونو د لپاره کار کوي تاسو په نظر د دوی د هڅې څومره اهمیت لري چې د نجونو په زده کړو کې وقفه رامسته نسی
خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم ډیر زیاته مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو په دې ډیر مهمه باندې خبرې وکړو زه موافق یم بغوان صاحب پور سره اما یو پیشنهاد چې دوه ویل زه هم دا پیشنهاد لرم اگر چې مونږ آنلاین سمفونه جوړ کړی آنلاین مکتب مونږ جوړ کړی آنلاین کلاسونه مونږ جوړ کړی سافټویرونه مونږ جوړ کړی چې هر صنف ته مونږ ورکړی دي دغه سافټویرو له طریقه انجونی کولای چې درس وکړي اما متاسفانه دلته ځینې مشکلات شته چې انټرنیټ پیسې نه لري ځینې دي چې ټلیفون نه لري ځینې دي چې نسی کولای یعنی فامیلونه اجازه نه ورکوي چې کوم کور ته لاړ شي کنه اما مکتب داسې یو ځای ده چې هر څوک خپل فامیلی یا هر څوک اجازه ورکوي چې لاړ شي او درس وایي او تفاوت دا هم ده چې مکتب تایم معلوم ده وخت معلوم ده رخصتی معلومه ده یو منظم سیستم ده مونږه هڅه کوو چې باید نجونو ته زمينه ده دوه شیانو فراهم کوو او فراهم کړي مو ده تر حد پورې اما هغه سیستم چې په مکتب کې مخکې وړل کیږي هغه سیستم شکل نوړل کیږي او هغه تعلیم یا زده کړې کچې عمره په مکتب کې پورته زی یا یو شای شاګرد لاسته راوړي هغه فکر نو کوم چې دوی لاسته راوړي او یو موضوع بل هم چې تاسو د اول ملمنې نه پوښتنه وکړه چې تاسو تمره خوشبینه چې یا مکتب زده تاسو یو خوشخبری هم درکم چې امارات اسلامی یو طرح جوړ کړی چې ډیر خطر هده نو کله چې دا طرح ما خپل شخصا مطالعه کړه کدی ان فورم په حساب د هر شی چې دوه کوم سیستم کوم طرح ویلې ډیر مناسبه طرح ده او امیدوار یو چې مشران دغه طرح اومني که هر رقم ان فورم ته وای یعنی زمونږ جونې یا زمونږ هغه استادان مشکل نه لري هغه قبلی اما شرط دا ده چې باید خوانځي او پانتونونه خلاص شي ترڅو وسیکا ولای د نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي او خوشبینه دي یو چې هر څه عجل دا طرحه اپلای سی او خوشبختانه زمونږ استادان فعلا ټول کوم یونیفرم کوم شای چې دوه ویلي هغه عملي کوي منهج د اتحادیه د معلمینو چې زه تر کومه عاده پورې زه د معلمینو او شاګردانو نه اطلاع لرم اسلامی ایجاب مراحت کړی هغه چی شي چې اسلام ویلي امارات ویلي هغه قبول کړی دي نو امیدوار یو چې هر څه حاجل منهایز دیوی خور منهایز دیوی مور منهایز دیوی میرمن دا ایله لرم د امارات اسلامی نه چې هر ساجل مکتبونه پرانیسي ځکه هر ورځ هر دقه هر ثانیه چې زمونږ اولاد د مکتب نه پاتې کیږي، از مونږ خور پاتې کیږي، از مونږ ورندر پاتې کیږي، از مونږ اولاد پاتې کیږي، دا مونږ ته ډیره سخته تمامیږي. حتی روحي او رواني حالتو باندې دچار سوي دي زموږ لورې ګانې یا زموږ خویندې. باور وکړئ زما یوه خپله لور ده، په شپږم صنف کې ده. هغه ما ته وایي، وایي مورې کاشکې زه ناکامه سم. وایم ولې؟ وایي کال ته ما نه پرېږدي چې زه مکتب ته لاړه سم. یعنی ګورئ دومره په روغ روان د ماشومانو هغه کړی ده، تاثیر کړی ده. نو علم دا ده چې هر څه عجل مکتب پرانیستل سي او نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي.
غلی کاکړ، تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت له تاسو سره یو طرحه شریکه کړې ده د نجونو د شونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې. دغه طرحه تاسو ته چا درلېږلې ده؟ د طالبانو د ښوونې وزارت درلېږلې ده، او دا طرحه چا ترتیب کړې ده د دوی په وزارت یا د دوی په حکومت کې؟
دا د موهینې تدریسي له طرفه دا طرحه جوړه شوې. البته په مطبوعاتو کې، په رسنو کې، په فیسبوکو کې، په هر ځای کې شته. زه به تاسو ته هم شریکه کوم، زه به تاسو ته دروستوم، تاسو به هم دا طرحه وګورئ. خو طرحه نهایي شوې نه ده، یعنی مشرانو یې نه ده منلې تر اوسه، یعنی دقیق نه ده. فقط دو یو طرحه جوړه کړې چې یعنی په دغه سیستم یا په دغه سطح باندې باید مکاتب پیل سي او مکاتب په دغه سیستم مخکې لاړ سي. چې یو دغه نه دا ده چې یونیفورم باید اوږدې جامې اوږدې او ماشی رنګ ده، او بل ویلي چې باید انجونو ته که د موټر زمینه مساعد سي، او بل خواله یې دا ده چې ویلي دي چې اره انجنۍ باید یوازې لاړه نه سي د مکتب نه، مثلا باید همسایه ورسره وي یا یو څوک وي ورسره. که نه
د عملي کېدو په اړه باندې څه مشکل دی، ولې ستونزه په څه کې ده چې دغه طرحه نه عملي کېږي ستاسو په نظر؟
خو مونږ هم همدا وایو چې دا طرحه خو ډېره ښه طرحه ده. زمونږ نظر هم همدا ده چې دا باید هر څه عجل عملي سي، هر څه عجل د همر ورکړل سي او د مکتبو اجازه ورکړل سي، چې یعنی مکتبونه شروع سي. تر کوم ځای چې زه په جریان کې هم دو ویلي وو چې بعد د اختر نه باید مکتبونه پیل سي، اما متاسفانه تر اوسه هم مکتبونه نه دي پیل سوي. نو موږ هم امیدوار یو چې مکتبونه پیل سي. اگر چې موږ څو وارې وزارت ته مکتوب ورکا یا پیشنهاد مو وکړو چې موږ وزیر صاحب باید وګورو یا رئیس ته معرف شهر وګورو، اما متاسفانه تر اوسه موږ نه یو په دې توانایي سوي چې ورسره کینو چې ستونزه څه شي ده. تاسو ولې نجونو ته وخت نه ورکوي؟ اگر چې موږ نارینه استادان ورته ولېږل، ښځو سره خو هېڅ اجزره نه دي چې وګوري. حتی نارینه استادانو ته هم دو د اتحادیې د معلمینو اجازه ورنه کړه چې دوی ورسره وګوري. نو امیدواره یو بیا هم چې مکتبونه پرانیستل.
مننه ډیره. اغلی ظفر زی، ستاسو څخه به په همدې تړاو پوښتنه وکم. تاسو د اغلی کاکړ خبرې واورېدلې، دوی ویل چې په دغه طرحه کې چې طالبانو جوړه کړې ده او خپل مشرانو ته یې وړاندې کړې ده، او تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده تصویب سوې یا تایید سوې، نجونو ته باید د موټر زمینه پکښې برابره سي. دوی ویل چې دا یوه برخه ده د دې طرحې. آیا ستاسو په نظر دا د حقیقت پر اساس ده چې د فکر کوي چې آیا دا خبره به د عملي کېدو وړ وي، او آیا همدا ټکی به بیرته د دې لامل نسي چې د ښوونځیو پرانستل کېدل بیرته د یعنی د ځنډ سره مخامخ سي؟
دا د سیدا چې دا کوم رسمي شوې تر اوسه نه دی، او نه د سې رسمي سند دی. لکه دوی خدا خبره کوي کنه، مونږ تر اوسه داسې کوم څه نه دی، یعنی دی مکتوب مکاتب ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی کنه، یا نه کومه طرحه راغلی ده. شاید دا په کوم محکمو کې شوی وي، بعضې خویندو ته لیدل کړي وي، خو مونږ ته پخپله د دې دغه استند نه مونږ معلومات نه لرو تر اوسه پورې. او زمونږ د ښوونځي چې دي، یعنی د نن هدف پورې د ډېر مشکلات سره دا مخامخ شوي چې بعضې مکاتبو کې داسې وي
چې شاګردان مشروطیږي مثال ناکامیږي یو سم نه بل سم ته پاتې کیږي هغه زمونږ خويندې هغه زمونږ وريري خورزي چې کمی وی مثال په هغه تیر کلونو کې چې د جمهوریت دوره و دغه جنکې مثال ناکام شوې مشروط شولې تر نن تاریخ پورې هغه جنکې همداسې پاتې شولې هغه جنکې چې مثال په لسم یو لسم دولسم سنفونه کې وی دوی ته موږ همداسې په غیب کې وی مثال دغه مورکا پر جګم کړل او مثال د دوی همداسې په غیب کې موږ فارغ کړل مثال د قاعده شول دوی ارتقا وکړل همداسې په غیب کې نو دا هم یو ستونزه ده ځکه چې شاګرد درسونه وي او په خپل دا خو نه همیشه تدریس کیږي مثال په تور باندې د موږ خو کلنۍ فلانونه لرو یو شاګرد ته مثال په تور کې موږ ډیر درس وایو یعنی مسافه وایو پوره یو صفحه درس یو هغه ته تقریبا 15 ساعته یو استاد ودریږي هغه سره سره دی درس سره سره هغه ته اضافي معلومات ورکول کیږي همدغه نوټونه ورکول کیږي کورنۍ دندې دا شاین دي ته خپل کیږي ځکه هغه یو رسمي زیاده او هر سړی په آزادانه ډول باندې او یو ښه شان او په دغه سره راځي نو د دوی دا سند چې کوم دی د سترو سمنګ دا کوم څه نه دی ورېدلی چې وایو چې مثال زموږ مکتبو یا موږ مکاتبو ته دا کوم سند راغلی یا مکتوب راغلی تر هغه وی خو موږ د دې په اړه باندې تر اوسه کوم څه نه دی لیدلی او تنه خبر هم نه است
مننه غلی بازوان ستاس څخه هم ورته پښتنه کوم دا ډول طرحې څومره واقع بینانه دي څومره د عملی کېدو وړ دي آیا فکر نه کوي چې همدغه طرحه په خپل د نجونو په مخ باندې خان سينور پراتلونکي کې ځکه چې د موټر زمينه برابرول د خډیر لیر خبره ده
تو واقعي کوم چې د تګ خبره وسه ام دې ته په فکر کې شوم د موټر خبره ډیره وړه خبره ده خدای چې د یوې جلې سره به یو څوک راځي مونږ دا سلوي خاله په جنگ کې راتیر کړ د یوې جلې پلار شهید شوی دی د یو ماشومې ورور شهید شوی دی هغه د مورې د پکور کې کته وای چې د دې سره نارینه راشي نو هغه مور جوړه ده هغه سره کم ده ډیسیبل ده معذور ده پکور کې دا داسې څوک لري چې د دې سره خوندې پورې لاړ شي ام سیا خو تاسو وې چې محرم دی چې نه محرم دی نو محرم به د دې په کور کې سره څوک وینه موټر هټي وروړه خبره ده سم ده د سہولت کې دی چې دوه پتر هکې راوړي وي چې موټر ورته ورکه بسونه د مکتب ورته ورکه خو دا د یوازې تګ او د تګ را تګ اول دی چې اول خدومره مونږه هغه اقتصاد مدومره کوینه دی چې مونږه یو ماشوم د کور نه راوخلو د خارج په سیستم باندې هغه خونځي ته ورسو به تیر ورسو دا خو ماته دا ناممکن ښکاری او بيخيز دی وخت لکه شاک شوم نور هم چې دا خو هغه څه دي چې دا خو سرته نه رسېږي تر اوسه پورې خوندي د دې انجنونو په مخ کې خلاص نشو تر اوسه پورې دا طرحه منظم نه شو تر اوسه پورې تاسو په دې ونه توانې دی چې څومره زر وکړی شي چې دا خوندي د جنونو په مخ باندې خلاص شي په دې کې دومره څه نور مغلق شو چې هغه تاسو په خپل باندې زه فکر نه کړم چې دا لکه سرته ورسېږي خو خدای دې وکړي چې د دې هر څه سره سره زر تر زره د زمونږ د انجنونو پر مخ کې خوندي خلاص شي خو د تګ را تګ او دا دومره دا ماته داسې ښکار نه شو
بلې زه فکر کوم چې د اغلی کاکړ هدف دغه و چې په تر هغه کلی کسوی چې د طالبانو حکومت بنجونو ته د موټر ورکولو زمينه برابروي چې دغه کې دا چې په لیرو پروتو سیمو کې امکان ونه لري او هم دغه ټکی کې دا چې پراتلونکي کې د دوی په مخ کې خاندي په دې اړه باندې څه فکر کوي
بالکل بلری سیمو کې موږ په دادومره وختونه کې موږ تاسو کې باندې اشته دی چې په هغه کې تر اوسه پوری خوندې شته نه دی او بیا د هغه ته د موټر لار شته نه دی زما یو خوندې په داسې ځای کې دی چې هغه ته کسان ورشي او درسي توکي ورته وروړي هغه ته هغه 25 دقیقې فائدہ مزل کا
ش په دې برخه کې که خبرې وکړو اغلی ظفرزی ستاسو څخه پوښتنه وکم چې د وقفه کزیات سپ درس کې او د نجونو په تر اوسه پورې د یو نیم کال وسو چې د تر شپږم ټولګي پورته شونځي تړل دي د نجونو پر مخ باندې ستاسو په نظر دغه د نجونو په ژوند کې څومره ستونزه رامست کوي او د افغانستان پر راتلونکي باندې هم که یو څو خبرې وکړي چې دغه د افغانستان راتلونکو ته څومره زیان رسوي
ایو ټولنه چې ډیره سالم او پرمختګ کوي هغه د علم د لحاظ مخې ته ځي نو زه چې څومره فکر کوم چې په دې یو نیم کال کې ام ډیر منفي تاثیرات راغلي په انجونو کې او د ډیر خپګان او د ډیر غم لامل شوی دی دا خونځي چې تړل شوی دی که یو ټولنه دا معلومه مشخص خبره ده، یو ټولنه د علم په باندې پرمختګ کوي. مثال زمونږ هغه خويندې چې زمونږ ورته ډېر امیدونه زمونږ ډېرې تمې توقع وي چې موږ خپل مکتبونه فارغ کړي وي، د هغوی دپاره یو کلن امدګیانې موږ نیولې، هغه مغه شانتې مثال هغه مصارف لري او دغسې ستونزې لري، استادان هم ورته هغسې مشخص کړي دي، هغسې ورته ټاکلي دي. هغه خویندو تعلیمونه هم زموږ په نیمه کې پاتې شو، د کانکور د امادګۍ نه هم همدغسې دا یو نیم کال کېږي چې نجونې پاتې دي. یعنی دا به ډېر منفي تاثیرات هم د افغانستان په سطحه به ټول به دا به ډېر منفي تاثیرات ولري، ځکه چې یو ټولنه یا یو هیواد چې پرمختګ کوي هغه مخې ته ځي، هغه د علم په اساس منې ځي. نو چې علم نه وي نو یو هیواد یا یو ټولنه به څه پرمختګ وکړي؟
مننه آغلی کاکړ. ستاسو په نظر باندې کله چې شونځي بند پاتې سي څومره تاوتریخوالی ته دغه خبره لار هوارولای سي، او د نجونو په کم عمر او د زور ودونه څومره زیاتېدلای سي؟
مننه. اول خو به فکر کوم زما غږ قطع واصل سوی و، زما خور زما په خبرې نه و پوه سوی. د دو طرحه کې داسې ویل سوي چې نجونې مثلا د مکتب نه تر کوره پورې یوازې دي، نه دي مثلا د همسایه نجونې دي یا د کاکا لورګانې دي یا د کاکا زمن دي، محرم نه ده ویل سوی. یعنی څو نجونې یو ځای سي، پنځه شپږ یا درې یا د اقل درې دانې ویلي چې یو ځای سره لاړ سي مکتب کور ته او له کور نه ښوونځي ته، په طرحه کې دا راغلی وه. داسې نه چې مارم هلته فکر کوم زما غږ پته وصل سوی و، خور مې نه وه پوه سوې. او دا طرحه شیخ محمد ایوب انصاري د نجونو د ښوونځیو طرحه جوړوونکې کمیټې مشر جوړه کړې ده، چې تاریخ بیا ځای تاسو سره حتما شریکوم انشاءالله. او راغلو ستاسو پوښتنې ته چې که ښوونځي نه وي طبعا اجباری ودونه به ډېری، د عمر نه کته نجونې به ودیږي، او دا یو طرحه یا یو امر د امر بالمعروف هم و چې که څوک نجونې لري د اتلس کالونه فکر کوم که څوارلس کالونه او بخې دغه عمر دقیق په یاد مې نه ده، که د تاسو په یاد دي کېدای شي بیا تاسو شریک کړئ، چې ویلي وه چې باید نجونې واده سي، که هیڅوک نه پیدا کېږي باید امارات اسلامي مجاهدینو ته ورکړل سي، او که څوک کونډه دي مثلا نارینه نه لري یا محرم نه لري، هغو ته خو اجازه نشته چې بدون د محرمه چیرې لاړ سي، هغو دوی باید که له پنځوس کلو که له څلوېښت کلو نه کته عمر چې ولري باید امارات اسلامي حکومت سره واده وکړي، نکاح وکړي، یعنی اسلامي نکاح وکړي، ځان ته محرم پیدا کړي. نو دغه شیان خو دوی په خپله ویلي وه، اما موږ ښځې چې یو دا هیڅکله نه غواړو، او زه د ټولو خویندو نه دا هیله کوم چې تر څو چې زموږ اولادونه په اتلس کلنې نه پورته نه سي باید واده نه سي، د اجباري وادونه باید هیڅ ونه سي، او د عمر زیات کسانو ته باید موږ خپل لوڼې ورنه کړو، یا د پیسو په خاطر باید موږ قرباني نه کړو، یا د داشت په خاطر موږ باید قرباني نه کړو. حداقل موږ کولی سو په کور کې هم دا زمینه ورته مساعد کړو چې درس وایي، که چیرې ښوونځي موږ ته خلاص هم نه سي بیا هم موږ آنلاین کولی سو درس وکړو. موږ نه به ښوونځي وتړي، اما موږ نه قلم اخیستلی نه سي، موږ نه تلیفون نه سي اخیستلی، موږ نه آنلاین سیستمونه نه سي اخیستلی. موږ شکر الحمدلله الحمدلله مسلمان یو، مسلمان جامعه کې ژوند کوو، موږ مسلمان استادان لرو، استادان لرو، نو غوري کولی سي په وړیا توګه دو ته تدریس وکړي. فعلاً موږ د اوس آنلاین مکتب په نامه لرو چې د شپږ اووم صنف نه تر دولسم صنف پورې آنلاین تدریس کوي، او موږ شاګردان لرو په وړیا توګه. حتی موږ کورو کې ورته دا زمینه مساعد کړې ده، مثلا یتیمان چې دي، دغه بې وضاحت کسان چې دي، هغو ته په کورو کې موږ درس ورکوو. څوک چې تواده موزي ده، موږ فعلاً موږ په کورو کې درس ورکوو. موږ کور خو نه سي تړلی، مکتب به زموږ په مخ وتړي، پوهنتون به زموږ په مخ وتړي، اما زموږ کور نه سي تړلی.
زه هیله کوم چې باید منفی فکر ونه کو، باید همیشه موږ مثبت ګرا اوسو، مثبت فکر وکو او خپل لورګان یې وهڅو چې تحصیل وکړي، نه دته چې موږ واده یې کو. حتماً حتماً موږ نجونې هیڅ جلکۍ نشته چې بې خاونده پاتې شي او هیڅ هلک نشته چې مېرمنې پاتې شي. حتماً واده کوي، اما مناسب وخت بهتره وخت. مننه.
مننه ستاسو څخه هم اغلی یلدا بازوان، ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم. کنجونې له ښوونځي څخه پاتې سي د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای سي؟ کله چې د یوې ټولنې نیمای نفوس د کاري قوې برخه نه وي، د هغه هیواد اقتصاد له څه ډول زیان سره مخامخ کېدای سي؟
زه اول د کاکر صاحب نه بخښنه غواړم چې اغلی کاکر نه چې څه وخت یې هغې خبره وکړه، هغه په ما باندې دا تاثیر وکړ چې زه خپله باندې د دې خبرې سره مخ شوې وم چې ولې محرم د چا سره نه وي. نو ما د هغې خبره که غږ یې کته شوی و که هر څه، خو ما ټول دا دغه تر واخیست یو جلۍ ښوونځي ته ځي نو یوازې به نه ځي. نو ما ویل چې دا خبره خو بار بار دلته یې لګېږي چې د چا سره محرم نه وي، لکه ښځې مونږ داسې ویډیوګانې دا وکتې چې هغه د موټر نه کی باسي، چې مطلب دا د لکه د دې سره یو څوک شته نه دی. خو زه بیرته راځم خپلې خبرې ته، کېدای شي زه په هغه باندې پوه شوې نه وم. هغه چې د ینجونو سره یې ویلي دي چې و د یو چا سره تللی شي، صرف یوازې جلۍ نه شي تللی، نو هغه بیا خیر، هغه بیا څه خبره نه ده. کېدای شي چې یو کوڅې نه جلۍ مکتب ته ځي، نو ورسره څنګ یو دوه درې کسانې نورې هم وي، ځکه چې موږ تللي وم همدغسې به خپلو ملګرو سره تلو، یوازې نه یو تللي، یا د کور نه و یا د نورو ملګرو سره. خو راځم دې ته چې کله په یو هېواد کې ښځې تعلیم یافته نه وي یا انجونو ته د کار زمینه برابره نه وي، او دا چې د کار زمینه خو ځکه ورته نه برابره کېږي چې کله اوس یو ویشتمه صدۍ ده، دنیا دومره مخکې تللې ده، ټیکنالوژي دومره مخکې تللې ده، که څوک زده کړه ونه کړه نو هغه یوازې هغه څنګه چې مونږ پخوا وختونو کې اوس مونږ نیاګانو یا زمونږ مشرانو ښځو تجارت کړی دی، یعنې د کار ذریعه خپل کور دپاره ګرځېدلی دی، یا یوه مړۍ ډوډۍ یې پیدا کړې ده، نو هغه صرف بزګرینه. او افغانستان هغه ایواد هم نه دی چې په هغه کې د زمونږ یعنی هغه د کار او د دې ځمکه دومره ډیره ده یا اوبه دومره ډیرې دي چې ښځې به وشي کړی که تعلیم ونه کړم نو هغه به د اقتصاد یا د یوې مړې ډوډۍ مخه به ځان ته برابره کړه، نو هغه خو ناممکنه ده، ځکه چې هغه مشکلات دي. په اوس وخت کې چې څومره مونږ د ستونزو سره یا زمونږ ملت د ستونزو سره په آینده کې مخ کېږي، دا به په تاریخ کې یعنی هغه تورې کرښې وي. او زمونږ اقتصاد به دې ته خو زه دا نه شم ویلی، ځکه چې زمونږ ښځې چې څومره او انجونې دا څومره چې راټیټ شوي دي او څومره د مشکلاتو سره مخ شوي دي، نو هغه ټولې دا چې خپله باندې لکه اقتصاد خپل اقتصاد ونه لري. زه په دې ځای کې فردي خبره وکړم چې فرد باید ازادي ولري او فرد باید خپل اقتصاد ولري او هغه دومره پرمختګ وشي کړی چې هغه د عقل کور نه وي، خپل ځان خو وساتلی شي. نو زمونږ کورنۍ داسې دي چې په یو کور کې یو سړی دی او لسل ته ښځې دي یا پنځلس نجونې او ښځې دي، په هغه باندې څومره بوج دی چې هغه هغه نفقه پیدا کوي او هغه کور ته راوړي، نو هغه کله د دې پوره کېدی شي او کله هغه یو سړی توانېدی شي. زمونږ څه دومره غټ غټ بزنسونه نه دي، زمونږ څه اقتصاد دومره هېواد مخکې نه دی تللی، نو د دې چې دغه مخه دا ډب شوې ده او دا مخکېم چې څومره مونږ په مشکلاتو په ستونزو کې دغه د څلوېښت کاله د جنګ په دغه باندې روان وو چې زمونږ ښوونځی سوځل کېدل، زمونږ ښځې چې باندې کار ته تللې د هغو په مخکې دومره خندونه وو، او همدا رقم باندې هیڅ اجازه نه د کار دا وروسته کې که حقیقت سره ووایو چې څومره دا څومره ښځو مبارزه وکړه، څومره مخکې راغلي، نو د کار په ځایونو کې څومره مشکلات ورته څومره ستونزې ورته پیدا کېدې، بیا هم د دې تر څنګ د اوس پراروانه کې خو مونږ ما مخکې په خبرو کې وویل چې مونږ داسې شو چې دا یو نیم کال د زده کړې نه وروسته پاتې شو، نو لکه یوه صدۍ چې مونږ د دنیا نه وروسته پاتې شو، همدغه رقم باندې اقتصاد به زمونږ څنګه برابر شي؟ ښځه او سړی باید دواړه کار وکړه، هغه دواړه د کور د نفقې د هر څه ښه وګرځي. او که چېرته داسې نه وي، داسې کورونه ما په اوله انټرویو کې چې کله افغانستان ته طالبان راغل نو ما سره اول انټرویو فکر کړم چې هغه زه وم د جینکو او د خزو د جملې نشي ما هغه سره خبرې وکړې. نو اما ته وویل همدغه باندې ما نه التم پوښتنه شوې وه چې د افغانستان آینده ته اقتصاد ته دې ته څه فکر کړي که چېرته ښځې په کورو کې نه یا جینکۍ مکتبونه لکه څنګه چې مخکې حالت وو. نو ما وویل چې دا حالت خو داسې راغی چې که دغه ته مونږ اوس هم وګورو او مخکې مو ورته کتلې دي کوم تاریخ چې پاتې شوی دی نو ما هغه داسې دی چې زمونږ په کورونو کې ډېرې داسې شوي دي چې په کورونو کې یوازې ښځې پاتې دي د دغه جنګونو د عمله نه. نو هغه لوږې تندې د دې سره مخ دي که چېرته ماشومان دي هغه څه وکړه دا اوس مونږ ګورو په سړکونو په دې وباندې چې ښځې راوتلې دي سره کم هغه د پوهنتون استادانې چې هغه یو کراچۍ ته ولاړه وي او هغه هلته هغه یعنې میوه خرڅوي یا یوه د مکتب استاذه یو ښوونکي چې راځي چې د ښوونکي څومره لوړ عظمت دی هغه راځي هغه ناسته ده هغه بوټان پالش کوي. نو د دې نه وروسته به مونږ نور څه په دې باندې هیڅ به زه څه ونه یم چې اقتصاد ته به څومره ضربه ورسوي او زمونږ هېواد ته به څومره ضربه ورسوي. دا اقتصاد خو هېڅکله په پښو نه شي ودرېدی زمونږ وطن اقتصاد طرفه ځکه چې دلته نیمه ټولنه چې ده هغه د هر څه وغورځېده هغه فلج شوه هغه هېڅ پرمختګ نه شي کړی.
مننه اغلی بازوان. اغلی ظفرزی تاسو اغلی بازوان خبري واوریدلې دوی د خپل خبرو په محل باندې یادونه وکړه چې د پوهنتون استادانی او شوونکې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي او د دوی اقتصاد فعلاً په اوس محل څومره خراب دي نو د راتلونکو خو پښتنه لانه پیدا کیږي. تاسو که په دې برخه کې یو څه خبري وکړئ چې د شوونکو ستونزې آیا ستاسو په نظر باندې زیاتې سوي دي په دې یو نیم کال کې او له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې که هماغومره ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي لکه پخوا چې وې د جمهوریت د نظام پر مهال او څه ډول ستونزې دي دوی لري په ځانګړې توګه که د ښځینه شوونکو په اړه باندې تاسو موږ ته ووایاست؟
ستونزې خو وخت در وخت ډېریږي کمښت نه مومي. زیاتره استادان زمونږ داسې وي چې مثال پښتنه استادانې وي زمونږه نو هغوی ډېرې خواریانې کړې وي دا شل کلان خواري خستي کړې وه ډېرې هڅې کړې وې ډېرې ستونزې ګاللې وې ډېر شاګردانې روزلي وو په دې تمه او توقع وي چې مونږ به د دې نه ایسته به مونږ تقاوت کېږو او مونږ بیا په کورونو کې کینو او دغه د کال تقاوت به مونږ ته راکول کېږي. نو داسې ټولې زیاتره استادانې زمونږ ټول اضافه به شولې هغوی په کورو کې کینولې مانا هغوی هېڅ سرنوشت دغه خلکو معلوم نه شو او همدغه شان دا کومې چې برحاله استادانې دي دوی ستونزې دغه دي چې مثال په تو دویم زیاتره مثال اضافه بس دي نو زیاتره تغیر تبدیلی بیخي ډېریږي کله هلته لیږل کله دلته لیږل بیا زیاتره په دې معاشاتو کې ډېر ځنډ چې دی په معاشاتو کې راغلی دی د استادانو او شاګردانې کمښت منتلی دی. نو د کمښت په اساس باندې نو زیاتره استادانې د اضافه بستۍ د دې حالاتو سره مخامخ شوي دي.
ش او د استادانو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې تاسو یادونه وکړه ملګرو ملتونو په دې برخه کې کومه مرسته نه ده کړې چې د افغانستان د دغه کسان چې شوونکي دي په شوونځیو کې د دوی سره د معاش په برخه کې کومه هڅه نه ده شوې؟
نه تر اوسه خو داسې هېڅ هم نه دي شوي. هماغه معاشات دي د استادانو کوم چې په تېر نظام کې وو او اوس تېلا تېری یې لږ ځان موندلی دی. نو نه تر اوسه خو داسې کوم مرستې د استادانو سره نه مالي شوي دي او نه کوم داسې کوم د بل څه په اړه مانی.
ش او که تاسو په دې برخه کې هم خبرې وکړئ یو څو چې دغه استادانې کله چې دوی اضافه بست سوی په کورو باندې کښېنستلې په دوی کې به داسې کسان هم وي چې په کورونو کې نارینه نه لري او دوی هغه یوازیني کسان وي چې د کور نفقه ور په غاړه وه دغه استادانې له څه ډول ستونزو سره اوس مهال مخامخ دي؟ د طالبانو حکومت دوی ته څه ویلي دي چې آیا د دوی دغه ستونزې به ور حل کړي که هیڅ غوږ ورباندې نه نیسي؟
نه دوی هیڅ غوږ باندې نه نیسي او بل داسې دی چې دوی تر اوسه داسې کوم خبره نه وي چې پلاني وي. یعنی د دوی هر سړی رئیس دی هر نفر یې معاون دی هر نفر یې مدیر دی هر نفر یې یعنی دوی کې داسې مشخص نفر نشته چې دوی مشران وي او یو سړی لاړ شي د خپله ګیله او یا مثال د خپله خبره یو چا ته ورسوي. دوی کې هر نفر چې دی هغه خپل ځان ته رئیس دی خپل ځان ته معاون دی خپل ځان ته مثال یو څوک دی. دوی کې داسې مشخص خلک نشته دی چې یو سړی مثال په بې علته بې دلیله
واخستل شي او دا اضافه به شي او دا په کور کې نه وسی یعنی دا شی به د دوی د سوق نشه چې لار شي او څوک د خپل ځان پښتنه وکي معنی استاد د ځان پښتنه نشي کولای کو ویکلی هم نفر مشخص نه دی چې ویکي لچانه وکي دوی د سی او خبره وی چې مثال کو چا کی ادي ما غلطي وګوري استاد دې کمې دې لري مرستیا لري مړ ژوند لري اوس کوم ورځ یو استاد لانو شي اپلانت مشکل وي دوی دا دوی سم داس هغه ته مثال په تور بس ور منفق کوي استادانی نو دا سی او حالات سره مخامخ دي د استادانو به ته تر اوسه هغه استادان چې اضافه بشوي دي په کورو کې نیولې دي نو تر اوسه چا پښتنه نه کړې او استاد خبر درسته ده چې زیاتره خلک ډیر زیات خلک چې امدقه د استادې او د معلمې ماشتنه سوزکه چې د باز خلکو خوندان نه وي زیاتره د سیو چې اولادونه واړي وي مړونه سپینګيري شي وي نو زیاتره استادان امدغه سي حالات کې وي ام د دې ماشته په تمه وي او غم دوی نه داس یو سیستم ور باندې وشو چې د مانم د مدرکا کار ور باندې وشو چې لارا نه لري چې چاته لاړ شي او چاته د خپل فریاد وکړي چې مونږ ته تقاوت یا راکړي او یا مونږ ته داسې کوم نور ځان کې مونږ مقرره کړي داسې هیڅ هم نشته بس ورته وایي زه لاړ شي او په کورو کې کښېنې نو خلاص
مننه اغلی ظفرزی اغلی نوید کاکړ د همدې خبرې په تړاو باندې تاسو د افغانستان د شونکو د ملي اتحادیه مشره یست کله چې د شونکو ستونزې ډیری سي او تاسو د حل کولو هڅه کوي د طالبانو حکومت آیا تاسو سره کښنستلې د دوی چارواکي تاسو خبرو ته غوږ نیولې دي هغه غوښتنې چې تاسو ورڅخه لري دوی څه جواب درته ویلې دي
متاسفانه ما مخکې هم وویل چې مونږ څو څو وارې هڅه کړې چې دوی مونږ سره کښېني اما متاسفانه دوی مونږ بریالي شوي په دې نه یو چې ورسره کښېنو زه خپله زما خپله استاده وه یوه لورې درلوده کونډه ده نور زوی لري نخوان لري نورونه لري هیڅوک نه لري دا په یو کورکستان کې معموره د دولت وه چې تنقیص اوس په کور کې ناسته ده هغه لور کره تللی خو هغه لور د دې لور ده سمه ده اما هغه زوم ورسره ښه رویه نه کوي بیچاره په ډېر بد حالت کښې ده په ډېر بد وضعیت کښې ده په همدې رقم په سلهو نورو استادان دي چې تنقیص شوي دي بې سرنوشته دي دغه حالتونه وه او بل دا چې هر مدیر صاحب په هر مکتب کښې چې د اماراتو له طرفه راغلی مدیر شوی ده یا مدیره شوې ده ټولې نه اکثریت یې درته یادوم چې د دو خپلو خپلوان باسواده دي معلمین یا تبدیلوي لرې مکتب ته چې مجبوره سي استعفا ورکړي یا مکتب خوسي کړي بیا هغه بس د خپلو خپلوانو ته ورکړي او یا یې خو دغسې لکه فرضی خور چې وویلې په دی باندې او په هغه بانې باندې دوی د مقصد تنقیصیي یا برطرفه کوي د خپل خپلو خپلوان راولي چې عملا مونږ په همدې خاطر بیا مکتوب ورکړو وزارت ته خوشبختانه چې دغه تغییري او تبدیلي بیا مونږ وسه کولی چې دغه بند هم کړه چې فعلا هغه هم ته هم رسنی پورې بند ده دغه یګانه لاسته راوړنه چې مونږ په اماراتو کښې کړې دغه ده او نور لاسته راوړنې ځکه مونږ نه لرو چې مونږ سره نه کښېني یا نه ملاقات نه کوي مونږ سره مونږ ته وخت نه راکوي چې مونږ ورسره خبرې وکړو او په دو موضوعاتو بس وکړو هره ورځ مونږ ته مشکلات را ځي استادان مونږ ته په ګروپو کښې وایي یا شخصي وایي یا زنګ وایي حتی زمونږ دفتر مورلاکس زمونږ دفتر ته اجازه نه راکوي چې مونږ دفتر ته لاړ شو خو که د تلیفون له طریقه هم چې مونږ مشکلات اخلو د استادانو طبعا ډېر سخت مشکلاتو کښې دي یعنې باور وکړي یو بله استاده ده چې په خاوند په نظام کښې کار کوه اوس خاوند هم په کور کښې ناسته ده دا خپله هم تنقیص شوې ده یعنې په کور کښې ناسته ده پنځه ماشومان هم لري یعنې باور وکړي چې ما ته یې ویلې وایي دغه د روزۍ سرسایه یا خیرات که څوک راکوي ما ته یې راکوي سرملمه دي یو مکتب او باور وکړي مونږ هېڅ هم په وسه پوره نه دي نه سو کولی هېڅ څوک زمونږ غږ نه اوري هېڅوک زمونږ آواز نه اوري نه د استادانو اوري مونږ همیشه دا نارې کړې که په جمهوریت کښې وه که اوس وه که هر حکومت وه چې ګورې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رهنما د بشریت وه یو استاد وه
نو استاد ته باید درناوی وسی. اما متاسفانه په افغانستان کې هیڅ کله هیڅ حکومت استاد ته درناوی نه کوي، او که دغه طرحه د دو تطبیق سي په دې طرحه کې دو د ماشو هم ویلي چې باید ساته د ماشو د استادانو کچه پورته سي. نو دغه ته موږ په دې خاطر خوشبینه یو چې لږ استادانو ته قدر ورکړی چې باید استاد ته قدر ورکړل سي، درجه اول استاد معلوم سي، دویم معلوم سي، هغه استادانو چې ډېر خدمت کړی د هغو باید درناوی وسي. دغه شیانو ته موږ خوشبین یو، اما خوشبین په دې یم چې خدای دې وکړي چې دا مشران دغه قبول کړي او واقعیت د استادانو ماش لوړ سي او مکتبونه خلاص سي. دا زموږ تاسو ټولو آرزو ده که چیرته دا ونه سي، نو زه تاسو ته دا پیشبیني کوم چې موږ سږ کال د افغانستان خلک ګدایي وکړه، اما کال ته به د لږې نه هم مړه سي. دا زما پیشبیني ده، ځکه من حال د اقتصاددانې چې ما په اقتصاد کې ماستري کړې ده، دا زما پیشبیني ده، ځکه چې د جامعې نیمه نړۍ میرمن ده یا ښځه ده. ښځه ده چې یو خاوند شاته ولاړه ده، د ورور شاته ولاړه ده، د زوی شاته ولاړه ده، هغه هڅوي او کار ته یې وړاندې کوي او د دو تر څنګ ورسره کار کوي یا همکاري کوي. هغه کار چې یو ښځه یا یو میرمن کولی سي، هیڅ کله یې نارینه نه سي کولی. که چیرې زه یو قضایي مشکل ولرم، زه یو ښځې ته ښه په جرات سره ویلی سم چې زه دغه مشکل لرم، اما یو نارینه ته یې نسم ویلی. که چیرې زه یو نسایي مشکل ولرم، زه یو ښځینه ډاکټرې ته ویلی سم خپل مشکل ټول بیانولی سم، اما نارینه ډاکټر ته زه نسم ویلی. په دې خاطر موږ اسلام ځان ته اسلام وایو. نو که چیرې موږ ځان ته اسلام وایو، اسلام یو، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ګوره خپل ښځې ته به حدیث ویل. که چیرې موږ وګورو ټول حدیثونه چې روایت شوي دي، حضرت بی بی عائشې صدیقې له طریقه روایت شوي دي، نو موږ ته د بیبیانو نه پاتې دي. که چیرې تجارت یا بزنس ده، اولین بزنسګره یا تاجره بی بی خدیجه وه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وه. نو ښځې ته وختي چې پیغمبر د خدای حق ورکوي، نو موږ څوک یو چې د ښځې حق واخلو؟ دا د ښځې حق ده، د اسلام حق ورکړی، د خدای حق ورکړی، د قرآن حق ورکړی. او زه د امارت اسلامي نه دغه هیله کوم، من حیز د یوې خور، من حیز د یوې مور، من حیز د یوې لور، من حیز د یوې افغانې چې راسته مکتب او پوهنتونونه خلاص کوي، هغه اسلامي ایجاد چې تاسو وایي هغه موږ منو په سرو سترګو باندې. موږ اسلام یو، اسلام به یو، اسلام وو، او تر مرګه به مسلمان یو، او مسلمان یو. شکر
ډېره مننه. بله آغلی بازوان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ستاسو سره دغه ښوونکي چې کار در سره کوي، دغه ښوونکي په رضاکاره توګه باندې ستاسو سره کار کوي که څنګه؟ ځکه چې دلته یادونه وسوه چې په خپله ښوونکي نور خپلې اقتصادي ستونزې هم لري، نو دغه ښوونکي چې له تاسو سره کار کوي دوی څه ډول کوي خپل مالی لګښتونه؟
د دوه شون کومګه د دوه ضرورت په اساس باندې د دوه سره امغه سي مرسته کړو. لکه څنګه چې اوس وخت کې خلک د ټول د ډیرو مشکلات سره مخ دي، بعضي انجونې ځوانانې موږ سره داسې افتخار دي، بعضي دي هغه وایي چې موږ یعنی ما سره یو خون کې و، نو ماته وویل چې ماته که وخت په وخت باندې تنخوا راکوي او د نورو نقونې زیاته هم راکړي، نو دا به ماته بهتر وي. خو زه نو موزانه وخت په دې خاطر باندې ځکه چې زما مشکلات زیات دي، نو هغې ته په هماغه اساس باندې هماغه رقم د نورو نه اضافه مونږ دغه وټاکل. همدا رقم باندې کومې ښوونکي چې وي چې لکه څه رقم مشکلاتو سره هغه ګورو، هغې ورور ته لکه ټول داسې دي چې هغه ټول بګراونډ یې زه ستړي کوم، ټول بګراونډ یې چې وګورم چې مطلب د دې څومره مشکل دی، د هماغه مشکل په اساس باندې او دا ورته وایو چې اوس وخت کې دا حالت داسې دی. لکه زه دا ورته وایم په واضح ډول چې زه چې کړم دغه هیڅ
خپل ما شخصي لګښتې او هغه سیوینګ چې ما کله کار کړی دی نو هغه ما کوم هغه سیوینګ چې دی زه دا مصرف کوم ما په دې کې د چا نه غوښتنه او دا نه کړی او شکر چې تر اوسه پورې توانېدلې یم. پرون یو بل چا هم رانه پوښتنه وکړه نو ما ورته وویل ما د دې لپاره چې خپله کومه تیلا لرم هغه هم ما راواخیسته نو ما هغه محاسبه کړه چې که چېرته دغه زما کار څومره په مخکې روان دی چې زه دا هم چې په دې سره زه ما سره دغه سیوینګ چې دا کار زیات شي او دا ما سره په دغه باندې شي د هغه پورې ما کوم بل دغه ورته نه وي پیدا کړی سورس په خپله باندې دا دی اوس په کورې یمه دنده نشته دی دندې هر څه خو لاړه سبقونه لاړه د ښځو ازادي د ښځو کار د ښځو روزګار دا هر څه لاړه نو د دې سره به زه لکه څره کړم نو هغه ته هم ما هغه حساب کتاب برابر کړ چې دا دومره وخت ما سره راته کېږي خو اوس وخت چې څومره زمونږ د هغه په زیاتېدو باندې روان دی چې په نورو ولایتونو کې او په ولسوالیو کې خلک غوښتنه کوي نو مونږ دغه اساس د استادانو هغه ستونزه ګورو چې مطلب کوم څه د سي اړتیا ده یا کوم استاد مونږ سره څومره وخت مطلب دغه د دې تنخواه یو دوه ورځې وروسته شي یا د دې چې دغه څه په کار دي دغه ضرورت دی مطلب یو استاد داسې پکې راغله چې هغه پلار مریض او مونږ د هغه د پلار علاج وکړ نو په دغه رقم باندې د سې سات مونږ هم هغه څه دی هغه نه دی کنه چې زه اوس دا ووایم چې وو دغه رقم باندې نو د استادانو په دغه هغه مونږ سره لکه مخکې دي هغه چې څومره ما سره لکه چې زه هغه رقم د دوه سره هغه مشکلات ګورم نو نور خو اقتصادي خو په افغانستان کې دی حل تر رسیدلې دی چې زما انجونو سره چې کتابچه ور سره ختم شي کومې ویلې سره کومې شاګرد سره هغه ته زه بیګی نه هغه استاد نه پوښتنه کوم په سبا باندې هغه د کتابچه وسنه
ډیره مننه اغلې بازوان اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو.